السلام علیکم د سهار نه اته بجې شوې د دې ساعت خبرونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پرېکړه لیک د هرکلي په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیا محدوده کړې چې زیانمنو ته مرستې ورسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حال کې مرسته او له افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتو یو عاجل د طالبانو حکومت تیر کال په یوه دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې له امله یو ډېر شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او یا یې محدود کړل. تر خوا یې په طالبانو نیوکه کې چې د بهرنیو مؤسساتو په مرستو کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون څو ځل یو شمېر مؤسسو خپل بشري مرستې په یو شمېر ولایتونو کې ودرول. خو د طالبانو حکومت دا موضوعات ردوي. د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې وغوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دې سازمان دا خبره نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلې. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبانو وروستیو کې هغه درې شپې تنجونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدانه راګرځولې دي. دې سازمان په یو لنډ ویډیو کې دا هم لیکلي چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منه شوي، د دوی د کار مخه نیول شوي او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. د چهارشنبې په ورځ د الحبتور ګروپ مشر خلف بن احمد الحبتور وویل د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتلې په دوبۍ پوهنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له افغانستان او پاکستان ته د رامنځته شوي ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون رسنیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي ترهګري د پاکستان کورنۍ مسأله بولي وویل دوی خپل اندېښنې طالب چارواکو ته رسولي او هغوی یې د لمانځه وړو ډاډ ورکړی دی. زهرا بلوچ دا هم ویل چې طالبانو د 2023 کال په می میاشت کې د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د درې اړخیز غونډې کې هم ویلي چې اجازه نه ورکوي خاورې د پاکستان په ګډون هیڅ هیواد ته د ترهګرۍ د پراختیا لپاره وکارول شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایانده هیله خی چې د طالبانو حکومت په خپلو ژمنو ودری. خو د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو د پاکستاني مقاماتو د ورته سرګندونو په غبرګون کې ویلي پاکستان د دې ډول سرګندونو پر ځای د خپل هیواد امنیت خوندي کړي. تاکه شوی دا چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د 500 اورونو دروانې لړۍ درېما او وروستۍ لوبه وشي. لدی وړاندې دوه لوبې افغان لوبډلې بایلودلې. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان نسیم سادات ازادي رادیو ته د دې لوبو په اړه وویل
په ټوله کې دغه لړۍ یا دا سیریز چې دی زمونږ لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابت شي ځکه مونږ د دغه لوبو وروسته آسیا جام او نړیوال جام په مخ کې لرو. نو انشاءالله چې دغه سیالۍ به د افغانستان ملي لوبډلې سره ډېر کومک وکړي.
د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي. د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي. په دې جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 5 په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز به په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشنکا لومړۍ وینا ده چې د واګنر د مشر یوکنی پریګوژین تر احتمالي مرګ وروسته یې کوي. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسلوال راغونډ شوي دي. د لوکاشنکو خبرې پرون د بیلاروس دولتي اژانس خبرې کړې. هغه دا هم ویلي چې واګنر به فعال وي او فعالیت به ادامه پیدا کړي. او د جرمني چارواکي د یوې خي اړخې افراطي ډلې پر ضد د پلاتونو په ترڅ کې په سلګونو وسلې او په لسګونو زره مهمات نیولې دي. داسې دا کیږي چې د ډلې غوښتل د جرمني حکومت مسکوره کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون ویل چې تر 312 میله وسله، 340 میله جریحدار وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات موندل شوي دي. د جرمني ستري محکمې رایش ډله تورنه کړې ده چې په زور د جرمني د سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې داعش ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې داعش د غړیو شمیر تر پخوا زیات شوی دی او دا ډله یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته په یو ګواښ بدله شوې ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې د داعش ته وسلوالو او د هغوی د کورنیو د غړیو شمیر د 4,000 او 8,000 ترمنځ اټکل شوی دی. دا شمیره تر پخوانیو لوړه ده. پخوا دا شمیره په ځینو راپورونو کې شاوخوا 3.5 سره یاده شوې وه. د امنیت شورا په بیان کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک شو داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا د سیمې د نورو هیوادو لپاره هم خطرناک بلل شوی دی. په سیمه کې د داعش تر ټولو خونړۍ وروستۍ حمله د جولای په 10 د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګروپ پر غونډې وشوه چې لږ تر لږه 3 تنه پکې ووژل شول او تر 100 ډېر پکې ژوبل شول. د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی داعش د مخکنی طالب په څیر هڅه کوي.
شاخې خراسان کې د افغانستان موجود دي، پاکستان
د داعش خراسان څنګه چې په افغانستان او پاکستان کې شته، دوی هم هغه کار کوي چې طالبانو د بغاوت په وخت کې کاوه، یعنی له خلکو باج اخلي، د مخدره موادو قاچاق کوي، له قانونو غیر مشروع ګټه اخلي، خلک تهدیدوي او همدارس د سازماني شوي جنايي فعالیتونو لاري پیسې ترلاسه کوي او خایي په ورته وخت کې داسې کسان د نړۍ په مختلفو سیمو کې وي چې د دوی د ریزم لا ترکی یو مرسته ورسره کوي.
داعش خراسان څنګه د 2015 کال په جنوري کې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړې ده. د ډلې په افغانستان کې تیرونی دوشنبه د کابل شهر د شپږمې حوزې په دارالامان سیمه کې د وی چاودنې مسؤلیت ومنه چې له عملی دوه تنه ووژل شول او یو تن ټپي شو. د طالبان حکومت وایي چې د داعش ډله ډېره کمزورې شوې ده. د امنیت شورا په راپور کې غړي هیوادونه هڅول شوي دي چې پرې نشته چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي او ټینګار شوی دی چې طالبان وهڅول شي چې د داعش د ځپلو په برخه کې له خپلو ژمنو پوشا نه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او وایي که ورسره مرسته وشي د دې کال تر اخره او د راتلونکو 3 لپاره د ستونزو د هواري لپاره پلانونه لري. ډبلیو ایچ او د بودیجې د کمی په اړه اندېښنو سره سره بیا هیله ښیي چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل روغتیایي پلانونه پلي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راتلونکو 3 لپاره په افغانستان کې د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د 125 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. دغه سازمان د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 3 روغتونونو سره چې شاوخوا 9 میلیون افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول د مرستې د درېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په ایکس شبکې کې چې پخوا د ټویټر په نوم پیژندل کېده لیکلي دي که په افغانستان کې د دوی د بودیجې د کمښت غم ونه خوړل شي، 5000 ماشومان به په سخت خوارځواکۍ اخته شي. د محمد علي پونم د کابل یو اوسیدونکی وای چې دا په ډیره سخت شي چې د روغتیا په برخه کې نړیوال مرستې کمی شي.
افغانستان خلک د سی په بد وضعیت کې دي، سی بد حالات کې دي چې خپل یو چې ډوډۍ په څه حیران دي. دا ول ز په خپل د په بد وضعیت کې ما خلکو خپل د ناپاکې دي پارا خپل ګردې خرچ کړې دي. تاسو هم دا شي په خاني چې باندې کې اخر وو چې شي موږ
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته نړیوال مرستې کمی شوې دي او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو شمېر مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی هم د دې سبب شوی دی چې د مرستې څناسه کمی شي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته د اندېښنې ترڅنګ په ورته وخت کې د افغانستان لپاره یو 3 پلان جوړ کړی دی چې د 3 لپاره 2.4 میلیارد ډالر مرستې راغونډې کړي، خو تر دې دمه د دې مرستو په اړه ژمنه نه ده ورسره شوې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې یو شمیر خزی وایي وروسته له دې چې طالبانو د خزو په کار بندیز ولګوه دوی سوال ته مخه کړې ده، خو وایي طالبان زوروي او سوال کولو ته یې نه پرېږدي. یو زیات راپور کې
پیش از آمدن طالبا د یکی از ارگانهای دولتی د بخش تلاشی کار میکردم. درآمدم نسبتا خوب بود.
دا آزاده ده. نوموړی را کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ را ګیرته. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده، د ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال په یو دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کوه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه، وزګار او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشت ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم، میړه مې ناروغه دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي، کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم، خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وی ویل چې نور دلته مه راځئ، که مونږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو؟ دولت دې لږ تر لږه د یوې وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولای د خپلو اولادونو نس مړ کړو.
یوه بله میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سواته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي وروسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پریښې وه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، نو دوی ته اړه شوی چې بیا سواته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په کوم غریبۍ پسې چې راوځو له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړي، اوبه او ډوډۍ نه راکوي، پیسې نه راکوي. موږ ته دې یو کار راکړي، مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي. موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو. موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. هم غوښتل چې د دې دعو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه چې تر 3,500 ډېر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالایتامونو کې جذب شوي دي، خو ښاغلي ابراهیمي د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنه کړل. د ښځو د حقونو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو انجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او ان یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل:
طالبان باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز،
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دي اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي، ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرست دي.
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که څه هم د سوالګرو ښځو کره احصایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستې وې زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او په کاناډا کې یو تن په دې تور نیول شوی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر یو ډول زهر ورکړي دي.
په بریتانیا کې 8 کسان په زهرو مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دې کسانو د کاناډا په تورنټو کې له یو تنه زهر ترلاسه کړي دي او ځانونه یې وشلي دي. په بریتانیا کې پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی چې زهر دې په مستقیم ډول د دې کسانو د مړینې سبب شوی وي، خو دوی تحقیقات پیل کړي دي چې دا زهري مواد څرنګه پلورل شوي دي. دا تورنټ کس کینټلا نومیږي. دی 50 کلن دی. د مې په میاشت کې په تورنټو کې په دې تور ونیول شو چې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځان ووژني. داسې باور دی چې کینټلا د مختلفو ویب پاڼو له لارې داسې څه پلورل چې له خلکو سره مرسته وکړي چې ځانونه ووژني. د کاناډا چارواکي په دې باور دي چې کینټلا تر اوسه 1,200 بستې مواد څه باندې 40 هیوادونو ته استولي دي، خو دا څرګنده نه ده چې په دې موادو کې په څومرو کې زهر وو. د بریتانیا د ملي جنایي څانګې په باور د تیرو دو کلونو په ترڅ کې په بریتانیا کې 222 کسانو له کینټ لا څخه مواد اخیستي دي چې له دې ډلې 80 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو د بریتانیایي سرچینو په وینا تر دې دمه لا هم دا خبره نه ده تایید شوې چې د دې کسانو مړینه له هغو موادو سره چې آنلاین یې پیرلې دي څه ارتباط لري. کینټ لاپ کاناډا کې په توقیف کې دی او روانه اونۍ به یو ځل بیا د تحقیقاتو لپاره محکمې ته حاضر کړی شي. د کاناډا د قانون له مخې که څوک له چا سره د ځان وژنې په برخه کې مرسته وکړي تر 14 کاله په بند محکومېدای شي.
ټولو نه مننه چې راسره وی. له ژمنې سره سم اوس هم د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت خپرېږي.
نیما نړی
اکثر دمیان خلی امر بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشیمان سر پا زکنه نازم نور ده دیجران ده خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اینا لی سه دختره خود خود دیگه از جان خلاص کردم دادمشانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم.
دیوی کند میرمنی غاک موابریده چی ویلی لباد اقتصادی حالات سرم مخده. پا افغانستان که دوگ دو جگلو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی. دا میرمنی وای چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پدی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبود او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی خوست چی طول لاری ارباندی بندی شبی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی. بسی رای اول امداس کندو میرمنو سخده هغا وی
سه دختره خود خود دادمشانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم.
دری وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون سلوه جای دوده اینا او به اینا چی میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی و رسره ده زمن میل مستری سر شگردن کری سهرزی مخام رزی دونی دو سو روپی حقو تور کوی
افته دو ساد روپه برزو آمیده.
د طالبانو له دوامځلي واکمنې څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې لږ کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی. خصوصا یو دې موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې درته وایم مېړه یې په پخواني نظام کې و په مغو نظام کې شهید شول او بیا یې د مېړه یې پلارم یو ورور و بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوه له کنه تقاوتي لارله نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې نوسته چې نظام سقوط شوه دی. دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی چې گدایی و کال مخکې به په کابل کې کور واسه دی دو ځانه کړه تللې د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې دی خر دی هغه یې نشوای کړلی. نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللې د اولادونه یې در بدر ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مېم بستر ګلیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړه اوس کړ تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي هغه بیچارهګان خپله یول مړی الله روزي نشي پیدا کوله. کوم کومک کنه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمان و ترسی او به وزل خلکو ترسی اگر طول دی خپل مبینو که تقسیمی وی د غزه د دو صحنه ز شاهد ایم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتون چې د کومک د پاررسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي اگر طول کارتون د هغه څوک خلی چې د خپل پیژنی چې هیڅ مستحق نه دی ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې څلور فیصد مستحق ته ورکوي شپږ فیصد غیر مستحق ته ورکوي. په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځان ته یم درې کارته جوړ کړی چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دی هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیارې نه خپل هغه پیدا کوی شي خپل هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات ټولې وي خواست کو دی بیوی چې موږ کومک کوم غوښتل ته هیڅ کومک نشته دغه خلکو زه هیڅ شی نشته دی زه په خپل دوه صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم دی خصوصا موسسه وی شي وسته مواد په غوونه ورکړي هغه هم د خپل اشخاص ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه ورته خرڅوي افغانستان اوسنۍ وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کونډو یتیمانو لپاره چې هغه د خپل اولاد روزنه لپاره حتی خپل کاپي غذانه لري خصوصا د تیر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاري چاپیریال کې لګنو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپل یتیمانو ته یو مړی ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نغوړی خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګه د چمدی څنګه مکتب د خصوصي مکتب د مور راپ کې استاد ده نو یو کنده راغلی و ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به در کوم یار چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زل صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې راکې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خرابونه دی یوه د سینه د بازار هاو د امدا سی کندی امدا سی به واسه وا یو بل خزه د څنګه هم د امدا سی وای موږ شپې شپې به ډوډۍ ورځې د ګرمې ډوډۍ نه لرو چې خور خوراک ته چای نه لرو حتی په شپو په ورځو وځو ګیم د ما شومان وګدې د بیا وای لار سنی مش په کورو دروازې وټکو کچا چیرا کړو رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه مقصد دی اوس هر شي چې ورسره خرو او کچاره نه کړ رحم یو نه که بس ما نسې وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر بې وسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي چې چیرته کندې خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونه ته لاس ورته کړی چې ورته مناسب نه وي
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی یو خدا چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی خارجي کومکونه هم نشته نو په دې حالت کې فکر وکړه چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته بیسي دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومانو ته نفقه ترلاسه کړي دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي
د میدان وردګو اوسېدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه هغوی ټولې وزګاره شوي اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي
هغه خنسینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترې ناګاهي لرم په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي، به خصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي، او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا خزینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه خزی چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دي ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټولو اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي، او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړي. همدارقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقي کې، اولو که منطقي کې نه لري می تخپر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ، مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستان له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی، او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، غوتا مرسته کول، له غو سره کومک کول، له غو سره دی غو لاسنیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده. د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوي کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوي بلکې په نیکی کې لاس ورکوي، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مخيره وي، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده، او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي، او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی ته محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي که چیرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی، نو دوی به مجبورې گناه ته مخ کوي، او د گناه لارې نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې له دینه مخنیوي وسی، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکړي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړي. د پیغمبر رسول الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس، ځکه دای منتظر دی وحی نه و، د فتن وحی په نازل اسوه، کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه زای کی، ځکه وای ته کند لاسنیوي کی، ته د یتیمانو د بیوزله خلکو لاسنیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای وای هغه کس چې لاسنیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنۍ چې سرپرستان نه لري د هغه لاس نیوي وکو. او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده، او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بېوزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاسنیوی دې وسي، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره، خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رایه کوي، او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بی دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سختترینه او وحشتناکترین شرایط دی اعتصاب تیریوي، خو هغه ډیر مشکل چې ډیر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړي دي، یا هیڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډیر سخت ناورین منځته راوړي، منفي د دوه چې دا په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي، چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې په مجموع کې پرې فکر پرې وکړو، د هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسي، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دو هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي، هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسه مو تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناست دي دی هزار مرضو باندې گرفتاره دي د کورونا وتلی نه شي نو زه پخپله یې دو شینه ډېره نارامه یم.
بلې میرمن نظامي، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسې څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي او مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل هغه فعال دي؟ که فعال دي کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایید د دی حداقل د منلو وړ هوایید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او میرمنې سخت دي ستونزو کې دي. خیاطه ده یو څه آماده کوي وي خپل دوکانونو ته یا مغازو ته، خو که خریدار نشته دی، بازار نشته دی، په یوه نمایشگاه خو نه کې چې یوه نمایشگاه دایري په غو کې میرمن خپله توکې فروش تری استلی وي یا نمایش تری استلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایو چې ولغ دغه د نن دی ته ده زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران وي ډاکټرانې به خپلې وظیفې ته تلې، که معلمین وي معلمینې به تللې، که مامورین وي مامورینې به تللې، که کارګرې وي کارګرې به تللې. که دی خپلو وظیفو ته تللې بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کېږي، تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دې خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړي، اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نشته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړي دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندۍ پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په هغه تیر دوره د طالبانو کې لرله، د دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې خلکو مړۍ پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه و. د روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري و لس ورځې به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دي کومه کا دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا زما په تصور باندې چې دوی فقط یوه مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنه ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څمپې جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دوی تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ. په دې هیله چې یوه ورځ د ټولو افغان میرمنو په تېره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل شي
انشاءالله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی شئ. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی شئ. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی شئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوذ د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. لاندې عمله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه د کسیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 828 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسېده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. یوازې په مرکزي امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 11.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسېده. د یادولو وړ ده چې د نفوسو وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بېلابېل دینونه لکه د اسلام مقدس دین،
عیسویت او بودایی زیاد پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم سته، ستورو ته عبادت کوونکي هم سته، لمر ته عبادت کوونکي هم سته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم سته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل، او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحلي ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. درېم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په 200 بېلابېلو ژبو خبرې کوي، او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړي سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221401.
Rabbani Turashman Kre, Palmayan Zana Khapan Kre, ځان خفه نه کړې.